سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که درست پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول با پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیز نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد را تشدید کرده. دهاتن بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در طبس در ولایت خراسان جنوبی ایران جان باختند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در این انفجار ناشی از نشاط گاز میتان دست کم 30 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. این انفجار شنبه شب رخ داد. در ابتدا رسانه‌های ایرانی از یک کشته و عدم دسترسی به کارگران گیرمانده در تونل معدن خبر داده بودند. شبکه خبری الجزیره میگوید که نیروهای اسرائیلی اوایل امروز یک شنبه اول میزان با یورش به دفتر این شبکه در رام الله در کرانه غربی اشغالی دستور بسته شدن این دفتر را دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، الجزیره تصاویری از سربازان اسرائیلی را هنگام هجوم به دفتر این رسانه به صورت زنده در کانال عربی زبان خود منتشر کرده است. بر اساس گزارش، این سربازان دستور دادند که دفتر الجزیره برای 45 روز بسته بماند. نیروهای اسرائیلی در این باره هنوز چیز نگفتند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څانګې ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چلند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران یې لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریشې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوشم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شمامود په خیل را سره دی د افغانستان د دفاع وزارت خانه سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی د دوړو هرکلی کوم میاخیل صاحب ک لمړی تاسو ته راشو د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی په هغې کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې، خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12مه و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل، که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یوه لویه ستونزه ده او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې دی هغه افراطي نصاب دی او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازینۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و، خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړ او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتوالي ښه شي، اقتصادي رشد رامنځته شي او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو دا
نه نه میاخیل صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نصاریه په ټوپک لمنځه نه ځي، په فکر باندې لمنځه ځي. ګلیاس، په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش 1000 افغانان ووژل، طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو څه درلوده؟
هو، دې معنی زیاتره کوم وګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د د پروګرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي، نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسؤلیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې موقع د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصده په پا پاکستان کې او شپږ څلوېښت فیصده په افغانستان کې ډېرو دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پي سره هم ځینې شخړې لرلې.
اوس هم شته هغه شخړې خو اوس ختمې شوې نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان لانجه اوس هم موجود ده. څنګه په افغانستان کې وه چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نه وو ناغینا مخ کې هم غوډو یو بل سره دا غبو لکه په یو بل وبردون کول نو په هغه کې هم نشته په پا پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دیم څنګه میا سره خبر او ډیر زبردست خبرې وکړي چې ترهګری او داغه هغه موضوع خو به موږ مخ کې بوزو خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف اړه د اوس د داعش ته نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړل نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو نخته هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایست اشاره ورته وکړل د افغانستان کې هم په یو وخت کې طالبان واکمنان نه وو. تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل هغه وخت کې تاسو والی وي؟
نه
وای کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضو وختونو کې هم فکر دي یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول. ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلق طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نمونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دې یو دي. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شان دی ویل، او دا ځوانان په دې نام باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بیرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب
نه دیکي اورګه زما یو اسې پوښتنه ده میا صاحب نه چې آیا څومره حد پورې دا ډله الته فعاله ده؟ کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدون کول، په ودونی ویم کول، په جرګو ویم کول، خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري. په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه منی هغه رنګ بریدون او هغه رنګ زور ورکی؟
ګورې داعش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي. ځکه دی اوس د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او هلته ډیر ظلمونه وکړل، خلک حلال کړل، خلک په بمونو باندې کېنول. نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده. د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدلی شي، افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي، اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورکزایي و، د دې مشران په اورکزایي کې و، د هغه ځای نه دې ته تقویه کېدل او راتل د سپین غره پلمنو کې دی خواته راتل او دا زینه انی نیولی وسره
میاخیر صاحب بخشی په تاسو اورغزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده هغه اورغزیو ته اشاره کړې ده او یو ډیره لویه برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ساس پاور د ډلې څنګه نفوذ کړی
هغه وخت چې په نګرار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همدا بیا یو برخه په خپله د افغانستان برخه وه او بیا د نورو هیوادونو واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریې پورې همدارنګه د هند پورې یعنې حتی د هند یو تعداد کسان هلته هم
بالکل بالکل تاسو خبر صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورو سیمو ته یعنی زموږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسي حکومتونه نه دي حکومتولي ښه نه ده اقتصاد خراب ده نو دې ورته زمینه مساعدي دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې دا د سیمې مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې هم دغه یو لوی مشکل ده چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی دلته ټي ټي پي مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایومي مسله ده حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی و خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي یعنې شریکه مبارزه کړې ده
او ګراؤنډ هم پاتې شوی دی که نه میاسه به وګورو دا ګراؤنډ هم یو که وګورې کامن ګراؤنډ یو زیمانی هغه شوي دی او څنګه تاسو دې خبرې ته مې اشاره وکړله چې کوم سیمه ییز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي
او ما هغه خبره دا څنګه میا صاحب ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه باندې په دې هغه باندې چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې افغان نازل مور چې دی هغه ترانې ته پان رسېدلو کنه هغه یو بل هغه د خود سي وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي چې
کوم دا تورونه چې پوری کې اوس مثلا کله چې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کاو افغانستان په پاکستان تور پوری کاو اوس هم دا تورونه روان دي اوس ټي ټي پی
شروع کړه کوم شروع کې خو دا شی و چې دوه خو ته لښانی د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت هغه نو شخړی به وي پولی به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه راغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورن پر کرښه باندې خوست کې څومره سهالو خو بیرته میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخکې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري او نګرار ته زما تاګم یعنی تاسې ته معلومات وي زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نوم نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شوله چې داعش مل ته سقوط شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی یویش امن شول یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتیو. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداد چې ترڅو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نوي او اوس فرضاً تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم دی، تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم دی، دا کلونه کلونه کېږي او د خلکو وینې زبیخي او مختلف رژیمونه راغلل، مختلف دغه راغلل خو قدرت د پوځ سره دی. نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغسې په مرکزي آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي، نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او هغه بیا څه کېږي، د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید د افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیر صاحب وبخښئ، په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل، یوی وویل چې د داعش تل منځوړلو له خاطر یو لاره ده چې له طالبانو سره همکاري وشي، ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدلی دي او له دوی سره مخالفت لري. دې وړاندې څه سترګه ګوري؟
تاسو مخکې په خپلو مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي، هلته افراطیت موجود دی، مختلف افراطي ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی که همداسې پاتې کېږي مشکلات نور رامنځته کېږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ، په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کړي. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او که نه. زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت له منځه نشي وړل کېدلی، ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګېږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپله پالیسۍ کې تغییر رانه ولي، هلته یو قانوني اساسي نه وي، یو قانونمند مشروع حکومت نه وي، ولس خپله په نظام کې ځای ونه ګوري، داسې نشي کېدلی چې د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري. نو دغه په خپله افراطیت ته زمینه مساعده. نو یعنی زما بیا هم بحث داده چې افراطیت په افراطیت منځه نشته.
مننه
سم نه دی په دې وخت کې، همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه دی او د امریکې د نورو، ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري او دا د ټوریزم په مسله کې عمومي هم داده.
مننه میاخیل صاحب،
په جګړه کې همدغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیز. تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پروسیو کې یو راپور چمتو کړی و، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی و، هغه څه وایي؟
بالکل، دا چې کله د 11 سپتمبر 3 کاله پوره شوی نو په هغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه ترهګرز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کم حالت کې ده؟ نو په هغه دغه معنی موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات جوهر نظر لري په ورو سره خبرې کړې وي، او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه معنی، نو هغه دا پوښتنه ما وکړه چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزور شوې ده؟ نو هغه ویل چې که قسم القاعده کمزور شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغه پکې بیا په ځانګړي توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري، نو هغه هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اسیا خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، د افغانستان خبره کوو، دا دواړه هیوادونه خو ډېر زیات عزت پلي دي، او نور وګورو د سیمه ییز هیوادونه دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی. هغه بیا هغه که وګورو میاخیل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله، زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي، لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو د نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره دی وسلوالو غل لپاره بریډینګ گراوند لکه دا د پخ د کلونو رئیسی د لسیزو رئیسی دا علاقې چې دا دوی لپاره دا سی د خوندې ځای وو دغه دا هر یو لحاظ سره نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دی هغه په خپل ځای مانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دی هغه دا توان لرلې چې چیرته هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوله، ډېرې سیمې نیم عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحد ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس یې ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسو هم دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روان دي، یعنی فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری شوی هم نه دی. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره ده د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه گاونډي هیوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطي مسلح ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا دریز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته څوی یو عملی ته چې شکه تاسو ګورې ایران دغه مصالحه ټلې فاطمون زینبونی دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکرې طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي. ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خاو خراب نشه، ټول افراطي ډلې دي. که موږ تروریزم خاو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکوي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کم هغه پیلو هغه ګولو بیر طالبانو هغه پخوا وی خبره کوله دا خدي او دا بد. نو هغه غي مس ختمه کړي دا اوس وی چې موږ ټول د
نو خو اوس چې اوس ټي ټي پی په پاکستان کې حمله زیاتې کړي خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې ده.
تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستی یا افراطی ډلې د سیاسي اهدافو دپاره هغه ستراتیجیک عم پالیسي چې کومه ده هغې دپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نشي کېدلی چې یوه ډله حاکمه وي او ولس ځپي، د ولس دپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون هلته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی. ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کړ او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو، یو پریکړه کړی و هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ونیکله. نو دا میاخیل سم خبر سم ده
دغه فشارونه د تیمه سوال دغه فشارونه بیرته بیرته حکومت تر سره ومني دا میاخیل سم نه پښتنه کوي میاخیل سم دا ګولایس شی موضوع ته اشاره وکړ ک یو ګام حکومتونه را شاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مختکی دغه سند
ما مخکې عرض وکړ چې ځکه دا د نګار تجربه ځکه ز تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسې ویل چې دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه همدا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړېږي نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څه دپاره رالېږلی دی چې څنګه سړی په دنیا کې ژوند وکړي څنګه رابطه ولري څنګه د خلکو ژوند ښه شي یعنی دې دپاره دې هغسې هغه نصاب سم نه دی نو دا چې فارغېږي دغه په زرهاو په لکاو کسان دا به څه کوي دا یعنی غټه مسله دلته همدغه پخپله د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف
هم یخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړله د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري چې څنګه به تاسې د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواښ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کړي نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
دا ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شي کېدلی چې وړه ډله حاکمه وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بله ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري ما تاسې ویل چې دا پخپله د حکومتونو ضعف دی اما دنیا تا سره کومک کولی شي اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي دا پخپله د ولسونو کار دی د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس خاني کې او بلاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږد وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده هغه د اقتصاد ښه کول دي حاکمیت د قانون دی اجتماعي عدالت دی او دا ټول هغه شیان دي چې یعنی موږ او تاسې ګورو چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغه ولې مخته لاړو ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي یعنی بعضې هغه پرنسپونه هغې وځان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه ترقي وکړله او موږ همهغسې همهغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلاتو ته لارې حل پیدا کولی شي دا یعنې امکان نه لري نو موږ یو ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو اوږد وخت مبارزه غواړي دا
مننه مې خیل صاحب کولاس مننه
ډیره مننه
او د لیدونکو او دیدونکو هم مننه چې د خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
رادیو زدی اکنون 24 ساعت با شماست.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. 3 سال از فرمان بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 3 سال اشک، ناله و اندوه. اما درهای مکاتب که باز نشد هیچ، محدودیت ها روز به روز افزوده شد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ بهانه ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت با آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی از نشست‌های اعتراضی زنان در بیرون از افغانستان حمایت می‌کنند و نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان از زنانی که صدای خود را بلند می‌کنند ستایش می‌کند. با این حال روزگار برای زنان در افغانستان روز به روز سیاه‌تر می‌شود. چرا؟ تلاش میکنیم به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم بپردازیم. ابتدا مرور داشته باشیم بر مهمترین های هفتهی که گذشت. به احترامی نمایندگان طالبان و سرود ملی پاکستان. پاکستان میگوید این عمل را بی‌پاسخ نمیگذارد و طالبان میگویند خلاف شرع است. آیا طالبان نگران از دست دادن بزرگترین حامی خود در منطقه نیستند؟ We'll be right back. قبل هزاره ها در دایگونی و بالا گرفتن اعتراض و جنبش نسلی هزاره ها را متوقف کنید در شبکه های اجتماعی. آیا طالبان در تامین عدالت برای هزاره ها ناکام بودند؟
بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند.
تاریخ سازی شیران خراسان در جام جهانی فوتسال و انفجار پجرها در لبنان. باز هم خوش آمدید. سعدی تجلی هستم در این برنامه روز هفتم. در هفته گذشته 3 سال از بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 1101 روز پیش وقتی دختران بالای صنف ششم به مکتب رفتند، با تصویر سیاه درهای قفل شده این مکاتب مواجه شدند.
امروز خیلی دیگر خود
با ناامیدی و بغض به خانه برگشتند و از آن زمان تا اکنون هر روز در انتظار فرمانی برای باز شدن مکاتبند. امری که تا هنوز تحقق نیافته و در خیلی از موارد وضعیت حتی بدتر هم شده. حالا دیگر در افغانستان کسی حق ندارد در مورد باز شدن مکاتب بپرسد. در 3 سالگی بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران بالای صنف ششم، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که هیچ بهانه‌ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند و او با کمپاین جهانی صدای دختران افغان آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته است. کمپاینی که برای 1000 روز شدن نرفتن دختران به مکتب برا افتیده بود. البته وضعیت نگران کننده زنان در افغانستان فقط به محرومیت از آموزش خلاصه نمیشه. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان زنان را از تحصیل و کار در ادارات داخلی و بین المللی محروم کردند و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از آنها گرفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا از همه انواع فشار بر طالبان کار گیرد. چه فشارهایی میتواند طالبان را وادار به تمکین و خواسته های بین المللی کند؟
خب به نظر من که طالبان در مقابل زنان خیلی حساسیت زیاد دارند و هر قانونی که روزمره اینا از خود ابراز نظر میکنن یا قانونهایی که جور میکنن تمامش در مقابل خانم ها میباشه و اصلا قسمی آدم بتانه بگویه که از نگاه قومی اینا اصلا اساسیت ابتدایی داشتن هم روی خانم ها و میخواین که یک جامعه‌ای که قبلا بود و شاید میتونیم بگویم 200 سال پیش بود فعلا هم افغانستان همون قسم یک وضعیت در خانم ها داشته باشن که این امکان پذیر نیست و همچنان به خاطر فشار آوردن بالای طالبا یگانه فشاری که میتونن جامعه جهانی و کشورها بتانن بیارن این است که کمک های خدا نقد بکنن. البته اینا نظرشان این است که ما کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان می داشته باشیم، نه ای که به خود طالبا داشته باشیم. اما از هر نگاهی که ببینیم کمک هایی که میره از اونا تکس گرفته میشن، نهادهایی که نهادهای مدنیه که گفته میشه که بر از اینا کار بر مردم کار میکنه اصلا یک قسمت از طالبان میباشه. و بخصوص ما چند روز پیشتر از دوستانم خبر شدم که حتی برنامه‌ای که حتی کسایی که پیجای مدنی دارن و فعالیت‌های مدنی می‌داشتن مثلا تیک تاک دارن، اینستاگرام دارن و اونا را پروموت میکنن و از اون طریق یک قسمت پول به دست میارن، اینا طالبا تصمیم از این را گرفتن که حتی برنامه‌هایی که قبلا هم داشتن در اینقدر سال اونا فعالیت داشتن باید تکس از اونا را بپردازن. پس طالبا از نگاه مالی خیلی ضرورت برای کشورهای دیگه دارن و اگه تمویل نشن رای خوبتری است که سرشان فشار بیایه. منتها فکر نکنم که فشاری هم که بیایه و قدر تاثیرگذار باشه.
البته در 3 سال گذشته صدای حقایق زنان افغانستان از خیابانهای کابل گرفته تا نشستهای بین المللی بلند شد. روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت شورای امنیت سازمان ملل نیز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرد. در این نشست گزارش تازه یورما در مورد افغانستان ارائه شد که با بحران بشری در افغانستان اشاره داشت و در مورد سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر بالمعروف و نهی از منکر در آن بحث شد. نمایندگان کشورها در این نشست با صحبت‌های یک فعال حقوق زنان از افغانستان نیز گوش سپردند که تجربه زندگی تحت حاکمیت طالبان را وحشتناک توصیف کرد. به صدای زنان گوش داده میشه، گرد همایی‌های زنان حمایت میشه و نشست‌های زنان تمویل میشه. اما چرا وضعیت تغییر نمی‌کنه؟ آیا نیت تغییر به معنای واقعی از سوی جهان وجود داره؟
میتونم با یک جمله بگویم که اگر واقعا مزل زنها برای جهانیان یک مشکل کلان می بود در 20 چند سال گذشته که طالبا 5 سال دوام کرد از فشارهای جامعه مدنی و موضوعات دیگه طالبا میتونستن که یک نوع تعامل نشان بدن، اما مزل زنان برای کشورها به گونه پالیسی گونه است که اونا میتونن که پالیسی های خود و برنامه های خود پیش ببرن و برای کشورها همیشه اهمیت کشورهای خودشان داشته که یک اشتباه بزرگی است که اونا میکنن. اونا میخواهند که مبارزه با تروریسم و با تروریست ها انجام بدن در کشورهایشان که اصلا امکان نداره. یک رقم وضعیتی را ساخته که افغانستان خانه تروریست ها ساخته و همیشه دقیقدر طول مدت زمانی که است شاید بدون از اینکه خانم‌ها در افغانستان مشکلات زیاده دارن، تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی وخیم است و ما سال گذشته هم را یکی از نهادهای اینجا صحبت کردم که درباره خودکشی‌های خانم‌ها و بخصوص خودکشی‌هایی که بین طفلان میباشد، یک کسی که سن بزرگتر داره، جوانتر است، اگر او خودکشی میکنه شاید وضعیت های خیلی زیاده باشه، وضعیت امنیتی باشه یا ازدواج زیر سن یا هر مشکلی که میتونه باشه، اما یک طفل بیچاره یعنی چه قسم وضعیت سر از او آمده باشه که او دست به خودکشی زده باشه. و امروز ما میبینیم که وضعیت مردا هم قسم است زیر شکنجه از بین میرن، بسیاریشان هنوز هم بندی هستن و بسیاریشان ناپدید هستن و هیچ لادرک هستن و هم قسم خانما هم قسم طفلا و در کل میتونیم بگوییم که تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان در خطر است و این که افغانستان و مردم افغانستان کشورهایی که بوده نشست دوحه بودن و مسئولیت از این را دارن که فعلا وضعیت از این مردم خوبتر نگاه بکنن، همیشان مسئول هستن و با قسم مردم افغانستان در یک سیاچال انداختن که بیرون برآمدن از او خیلی مشکل است و اگر ما انتظار از این را داشته باشیم که جامعه جهانی بیاید ما را نجات بده، این شاید یک خواب خیال باشه برای از اینکه کشورها به مفاد برنامه های خود کار میکنن و این مردم افغانستان از که وقتشان هم تلف میشه و همو قسم دختر خانم ها از مکاتبشان بازمانده میشن، از تحصیلشان، از کارشان و روز به روز وضعیت زندگیشان وخیمتر شده میره تا جایی که میبینیم هیچ نوع فشار را فکر نکنم که جامعه جهانی آورده بتانه که طالبا را زیر فشار بیاره. روز به روز اونا میخواین که استفاده از خانما بکنن تا بالای جامعه جهانی فشار بیارن و همو فشارشان باعث شده که روزانه در هفته های گذشته ما شاهد از این بودیم که سفارتخانه‌ها بسته شدن.
در هفته گذشته محب الله شاکر سرکنسول طالبان در پشاور روز سه‌شنبه به دعوت علی امین گنداپور سروزیر خیبر پختونخوا به یک کنفرانس دعوت شده بود. مقام ها و دیپلمات ها هنگام بخش سرود ملی کشور میزبان بپا خواستند، اما او و همراهش تنها افرادی بودند که هنگام بخش سرود ملی پاکستان از جا بر نخواستند. این اقدام سرکنسول طالبان خشم اسلام آباد را برانگیخت و رسانه های پاکستانی طی دو روز گذشته به طور گسترده به این موضوع پرداختند. وزارت خارجه پاکستان با احضار سرپرست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفت که به چنین رفتارهای توهین آمیز پاسخ محکمی خواهد داد. کنسولگری حکومت طالبان در پشاور از این اقدام حافظ محب‌الله شاکر سرپرست این کنسولگری دفاع و تصریح کرده است که این تصمیم به دلیل وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان بوده است. در حالی که طالبان گفتند قصد به احترامی در کار نبوده، اما با این گونه واکنش ها آیا طالبان بزرگترین حامی خود در منطقه را از دست نمی دهند؟
ما فکر می کنیم این عمل طالبان که در یک محفل مذهبی می رود سرود ملی پاکستان خوانده می شود اونا شسته می باشد، یک برخورد در بین مردم پاکستان بسیار یک عکس العمل بسیار تند و خشم به وجود آوردن. حکومت همچنان مجبور شدن که در مقابل خشم مردم اونا را درک کند. وزارت خارجه پاکستان بسیار یک بیانیه این را دادن که این برشان قابل قبول نیستن. متاسفانه بر طالبان این بی تفاوت هستن چی در داخل افغانستان باشه چی در داخل افغانستان باشه. دختران را از بدرس نمی ماند، زنان را بکار نمی ماند، برشان بسیار بی تفاوت هستن. و حالی یعنی بی‌توافقی‌های طالبان، بی‌توافقی طالبان خارج مرزهای افغانستان می شود، به ایران می رسد، به چین می رسد. و ما فکر می کنیم که این سبب عظیم می شود که طالبان بسیار یعنی با وجودی که 3 سال حکومت کرده و در سابق هم حکومت داشتن، اونا هنوز هم از این احساسات ها آگاه نیستن. اونا فکر می کند که ما بی‌تفاوت است برای ما، اگر کس مرا دعوت میکنه ما اینا قسم عمل اجرا میکنیم، اگر کس دعوت نمیکنه برای ما بی تفاوت هستن. چون که اونا فکر میکنند که ما اگر یک حکومت اسلامی ساختیم و چیزی که ما فکر میکنیم و بهتر هستن اون باید به هر جای عملی شود. این سببی با وجود که پاکستان یکی از حمایت‌های بزرگ طالبان بودن، لیکن این عمل که جای اجرا میشود، یاد ما هستن که در سال 1997 یک کانفرنس در اسلام آباد بود، تمام از اسلامی کانفرنس بود، تمام رهبران جهان دنیا به اینجا آمده بودند. در سال 97 در اسلام آباد سرود ملی پاکستان اونجا خوانده می شد، تمام رهبرای جهان اسلام برشان استاده بودند. یاد ماستر که نزدیکی رئیس الوزراء آن وقت طالبان ملا محمد ربانی، اخوند یاسر عرفات، رئیس انتظامیه فلسطین اونجا بودند. اونا همه استاد بودند، لیکن طالبان و وزیر خارجه طالبان ملا محمد غوث و رئیس الوزراء ملا ربانی اونجا شسته بودند. در وقت هم بسیار یک عکس العمل تون به وجود آوردن. اما فکر میکنم طالبان یک قوتی هستند که از این مسائل هنوز درک نکده یا خواهش از این نداره که درک بکند، و از خاطر جهان و همسایه ها ناراضی می شود، قهر می شود و به این باور می شود که امرای طالبان کار کردن اصلا یک صبر و حوصله بسیار بزرگ کار دارد، چه در کشورهای میزبان باشد چه در داخل خاک افغانستان باشد.
البته نماینده دیگر طالبان در نشست در ایران به اقدام مشابه دست زده است. در جریان 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی در تهران که روز پنجشنبه برگزار شد، نماینده طالبان در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ایستادن به احترام سرود ملی این کشور خودداری کرد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به رفتار مقام حکومت طالبان در برابر سرود ملی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را عدم احترامی با اصول دیپلماتیک خوانده است. دلیل خودداری نماینده طالبان در تهران از ایستادن هنگام سرود ملی این کشور همچنان نامشخص است و مقام های حکومت طالبان تا اکنون چیزی نگفتند. آیا طالبان در مورد آداب دیپلماتیک چیزی نمیدانند؟
ما فکر میکنیم در وقت حاضر یا در این عصر دنیا هر کس که جای سفر میکند میداند که اصول دیپلماسی چی هستند، چرا کم باید امرای وزیرا و دیپلماتا و میزبانا صحبت شود، کجا باید بنشست و از کجا نشست آغاز شود و در کجا اختتام شود. لیکن ما فکر میکنیم طالبان این مسائل بسیار ساده و بسیط میگیرد. یکی از مشکلی طالبان همین هستند که جهان امرای طالبان به تعامل نمیرسد. طالبان یک گروهی هستند که اصلا امرایشان کار کردن، دیپلماسی کردن بسیار دقت و و مغلق هستند. هیچ کس نمی فهمد که چی باید از طالبان انتظار داشته باشد در این اواخر که در ایران یا پاکستان در مقابل سرود ملی اینا استاد نمی شود. ما فکر میکنیم این مسئله به این معنی هستند که طالبان فکر میکند که هر چیز دنیا باید به مطابق میلی طالبان باشد، در حالی که طالبان هیچ کشور جهان هنوز اونا را به رسمیت نشناخته. ما فکر میکنیم این قسم اعمال سبب ناراضیتی و سبب ناراحتی و حتی قهر و خشم مردم شود. سرود ملی در تمام جهان یک عرفی عام هستند که مردم بازو احترام میکند و عقیده دارد و برای هر کشور بسیار اهمیت ویجا دارد، لیکن متاسفانه طالبان فکر میکند که در افغانستان اونا این قسم استاد نمی شود. دیبا معنی نمیست تمام جهان باید استاد نشود. ما فکر نمیکنیم که این استاد شدن یا نه استاد شدن سبب خدا نخواسته از ایمان کس خلاص می شود، از اسلام کس خلاص می شود. نه، یک دنیا هستن، رواج هستن، باید عملی شود. ما فکر میکنیم این قسم اقدامات طالبان سببی از این می شود که دنیا روز بروز به این باور می شود که باوجود بعد از 3 سال طالبان هنوز حتی رمز و و و و و یعنی قیود و شرایط دیپلماسی را نمی پامد، شرایط میزبانی را درک نکده، چطور دیگرا را میزبان کند اینا را هم هنوز درک نکده. اونا فکر میکنند که ما یک عملی میکنیم که دنیا برای ما مجبور هستن، چیزی که ما میخواییم ما عملی میکنیم، در حالی که این سبب بسیار ناراحتی و خفت مردم افغانستان می شود، حتی سبب ناراضیتی و خفت برای طالبان می شود. لیکن به هر حال این یک مشکل بسیار عمده است. همراه طالبان گزاره کردن، همراه طالبان تعامل کردن، همراه طالبان کار کردن، مثل که بر مردم افغانستان بسیار مشکل است، همچنان برای جهان هم از روی دیپلماسی بسیار روز به روز مشکل تر می شود.
در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار در دایکندی که هفته گذشته به وقوع پیوست مسئولیت را گروه داعش به عهده گرفت، سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را دلخراش خوانده است. خانواده های قربانیان خواستار مجازات عاملان این رویدادند و کارزار کشتار هزاره ها را متوقف کنید یک بار دیگر در شبکه های اجتماعی همگانی شده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه گفته که در رویداد یاد شده 14 قید نظامی کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملان این رویداد متحد است. با اینکه طالبان همواره تاکید دارند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند، اما در 3 سال گذشته همواره این گروه مسئولیت حمله های مرگبار متعدد را بر شیعه ها به دوش گرفته است.
مردم هزاره در افغانستان به دلیل هویت قومی و مذهبیشان که اکثریت شیعه می باشند، در طول تاریخ مورد خشونت، تبعیض و حملات هدفمند قرار گرفتند توسط گروه های مختلف. بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز، شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند. در ماه اکتبر سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر نتیجه گیری کرد که بمبگذاری ها و دیگر حملات هدفمند علیه جامعه هزاره معادل جنایت علیه بشریت است. در این حال در مورد جنایت اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت خواستار تحقیق درباره حملات داعش خراسان بر علیه جامعه هزاره شدند. ما خواست ما از دولت‌هایی که با طالبان در ارتباط هستند است که باید خواستار حفاظت بهتر جامعه هزاره، جامعه شیعه باشند و از یک مکانیزم پاسخگویی در قبال جنایاتی که گروه‌های مختلف مرتکب شدن حمایت و پشتیبانی کنند.
با
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال شگفتی آفرید. در نخستین دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال 2024 موفق شد تا با نتیجه 6-4 تیم ملی آنگولا را شکست داد و نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها را رقم بزند. و در دومین مسابقه‌اش در برابر آرژانتای شکست خورد، اما یک گل مقابل این تیم قوی به ثمر رساند. بیایید در مورد عملکرد شیران خراسان بشنویم.
خب بازی در جام جهانی به هر حال یه سری شادمانی‌هایی داره، یه سری ویژگی‌های خاص خودشو داره و به شما عرض شود که یه سری هم حالا هستن که ممکنه بهره برداری‌های شخصی از جام جهانی داشته باشن، یعنی یه فرصت خوب و مناسبی باشه برای این کار، ولی اون چیزی که ما می‌دونیم مردم افغانستان کسایی که عمیقاً عاشق کشورشون هستن از پیروزی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان خوشحال میشن، من جمله این پیروزی اخیر مقابل آنگولا. خب یه بازی ما داریم با امروز مقابل آرژانتین، خب آنالیز کردیم، بسیار تیم با برنامه هست، بسیار هوشیار و هوشمند بازی میکنه، این کار ما رو یه مقدار سخت میکنه، یه مقدار که نه زیاد، ولی خب ما هم افغانستانیم، خیلی ویژگی‌های خاص خودمون رو داریم. من جا داره واقعا تشکر کنم از کسایی که تا الان زحمت کشیدن برای تیم ملی، به ویژه فدراسیون فوتبال افغانستان، شخص جناب آقای کارگر، مخصوصا چند روزی که تشریف داشتن اینجا کنار تیم و ما میدیدیم چطور دارن زحمت میکشن، با صحبتی که با صاحبان تجارت و بزرگ منصبان افغانستان که میتونستن گوشه ای کمک کنه به تیم ملی افغانستان، ما دیدیم چقدر صادقانه و خوبی کارو انجام میدن. ممنونم ازشون، ممنونم از تجاری که زحمت کشیدن و تیم ملی افغانستان رو حمایت کردن، دم همشون گرم، چون واقعا وضعیت بچه‌های ما همونجوری که میدونین و من اتفاقا فکر کنم دیشب اون صحبت کردم، ما مثل تیمای دیگه نیستیم که یا کشورای دیگه که بازیکنامون خب درآمدهای خیلی کلانی داشته باشن از ورزش و اغلب بازیکنهای ما تا الان کارگر بودن، زحمتکش بودن، در جاهای مختلف کار میکردن و به شما عرض شود که شاید اگر یه تیمی مثل، نمیخوام اسم جایی رو ببرم یا کشوری رو، ولی همین کشورهای اطراف ما میبودن، شاید میلیون ها دلار حاضر بودن هزینه کنن که الان جای تیم ملی افغانستان در جام جهانی باشن. این هیچی شکل نمیگیره مگر اینکه چه حکومت اسلامی افغانستان، چه فدراسیون فوتبال افغانستان با اختیارات خیلی خوب و مناسب و نظارت خوبی که روی تیم ملی داشتن، سبب این پیشرفت‌ها و این تغییرات گسترده که الان شما می‌بینید در فوتسال به ویژه، حالا من رشته‌های دیگر رو کار ندارم، اتفاق افتاده و ممنونم ازشون که به ما اعتماد کردن و ثمره اعتمادم مردم دارن میبینن و خود فدراسیون فوتبال هم داره میبینه که چقدر جذب فوتسال شدن، چقدر مردم با این فوتسال خوشحال میشن. و حالا این بین هستن کسایی که شاید فرصت مختنمی بدونن برای این که خدای نکرده به شما عرض شود که بازیکنان، به کادر، نمیدونم به فدراسیون، یه وقتی خدای نکرده توهین کنه که مردم قاضی خوبی هستن و اونها کارشون رو کامل و اتفاقاتی که میفته رو کامل ببینن و برای همشون آرزوی توفیق و سلامتی میکنم. در نهایت بگم که ما اینجا هفت داره گفتن زیاد داریم، ولی کار مهمتری داریم تا اینکه خدا رو کرده بخوام به حواشی بپردازیم. مطمئن باشین همه چی رو اصوله، ولی ما با تیم، یکی از بهترین تیمای دنیا بازی داریم در فوتسال که هم در فوتبال قهرمان جهان بوده هم در فوتسال نایب قهرمان، و کار سخته. یعنی الان اگر یه عده‌ای بخوان به شما هر سال این جواب درست کنن که حتما باید افغانستان تیم آرژانتین رو شکست میداد یا اگر نداده مثلا پس این مشکلات داشته، به نظر من بی‌انصافیه ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم، همونطور که قول دادم ان شاء الله امروز یکی از زیباترین بازی‌های تیم ملی افغانستان رو خواهید دید.
در روزهای 17 و 18 سپتامبر انفجارهای گسترده‌ای در دستگاه‌های پیجر و واکی‌تاکی نیروهای حزب الله لبنان رخ داد که منجر به تلفات و زخمی‌های زیادی شد. این انفجارها در شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت و مناطق جنوبی کشور جان و حدود 40 نفر را گرفت و بیش از 3000 نفر زخمی شدند. پیجرها و واکی‌تاکی‌هایی که منفجر شدند با تازگی توسط حزب الله وارد لبنان شده بودند و گفته می‌شود که مواد منفجره در آنها تعبیه شده بود. برخی منابع امنیتی گزارش دادند که این عملیات به احتمال زیاد توسط موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، طراحی و اجرا شده است. مواد منفجره در کنار بطری‌های این دستگاه‌ها قرار داده شده بود و با دریافت سیگنال‌های رمزگذاری شده فعال شدند. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از این که با من تا این دم همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.